السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام د خره غلاس تویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبلا وخته دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پورا خبر نو اورید. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لزره زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمی سوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکی.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړۍ نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 5000 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل سوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وای موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 15000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 8000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته ورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فراه کې خبریالانو ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان
تیار دی وای پاورستوی څلورو میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل سوي او تر دیرشو زیات د جګړې له ډګره استل شوي دي. د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړي دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي دي چې امیر رحیم پور له دې قبله چې هڅه یې کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلي زیاته کړي چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي سي. هغه ویلي چې دوه نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه سوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي. خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. تاکل سوي چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې له دې ایالت د یو څلوېشتو ایالتي استازو د کاندیدې په اړه پریکړه وکړي. خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورټ په جوړولو د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډېده. د ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوي وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بیردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړي دي. په دې پیسو به له بهرنیو هیوادونو د نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کېږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون وویل چې جمهور رئیس بیردی محمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بیردی محمدوف دوف زوی سردار بیردی محمدوف والی و ټاکل سو. سردار بیردی محمدوف 8 کلن دی. قربان قلی بیردی محمدوف له 2006 میلادي کال راهیسې په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بیردی محمدوف تور پورې کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف یې انتقادونه کول، د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر 100 واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 1 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیشن نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتې. د دغه کمیشن مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبري روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې به ډېرې د مرګ ژوبلو له پلوه خونړې وي. په غزنی کې داسې ډاکتران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورک ده، لږه چې تښتېدلی د وخانه یې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 4,500 نور هم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویلي دي
خپل دولت نه غوړو چې زر تر زر موږ د دې ځای نه انتقال کی، کموږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډیر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په دې پروګرام کې واورئ. دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. به هم سلام خراغلی پروگرام تا. دا افغانستان د بشری حقونو بلاک کمیسون 2019 کال خونړی و. بله، دغه کمیسون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی و خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرجوبلې شمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,272 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له ډلې 2,811 وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکي مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتې، خو په وروستیو 3 میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 8.3% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت، داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
د 2019
کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو لمنځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکی تلفاتو یو اویا سلنه د وسلوالو طالبانو لخوا، 15 سلنه د داعش، 14 سلنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوای اوختی دي.
صورت گرفته است.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د حوسیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکونکو ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبان غواړي چې د دوی کارکونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حکیمیت لاندې سیمو کې د ملکی کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکی تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوختي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوب لري په شمیر کې 2600 نوي ماشومانو ته هم مرجوب لا وختي چې پکې 415 سلويختنه وجل شوی او 2215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفاتو د لوی برخه مسؤلین دي. حکومت په خپل برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولی نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي تر څو ملکی تلفات صفر تر راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرجوب لري تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو لقباله دي. بل خو بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1,416 دشتن ملکیانو ته د رواني جګړې لپاره مرګ ژوب لا وختي چې په دې شمیر کې 1,314 تنه وژل شوي او 1,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو اوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 1,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوب لا وختي. دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی وو. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د خغلی لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوک شو. مرکه فیروزه عزیزی ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکی تلفات کچا پکې ډېر لوړ و. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکی تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکی تلفاتو کچه راکمه شوله، هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده، نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو. او وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي، او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو، په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکی تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب، څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروستا ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نور ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي، اور بند وشي، نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پټکه پیدا کولای شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکی تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکی خلکو جون خوندي کړو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب، که پلان ورتکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړې دي تر څو دولت ته ورکوي یا هغه کسان چې مسؤول دي؟
په خپل باندې دولت خو تقریبا 2 کاله چې موږ کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې، دولت د ملکی تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تاسف سره چې دا کار نه دی شوی، او وخت وخت باندې موږ د رسنوی د لارې نه د اعلامیو د لارې نه د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې موږ توانېدلي یو نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړی وروبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګه پرانستل شو. دغه څانګه ته شل متخصص ډاکټران او ډیر روغتیایي کارکونکي انرسان مازف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن دغه واټ پرانستلو په مهال خبر اعلان ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره د ځانګړي څانګه سل بستر لري. په دې اړه ناجی صافی ریپورت جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سل بستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل کارتیا ولیدل شو د څنګه به پراخه شي.
میجه برو مریضای است کې تشخیص شو چې وایرس کورونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کورونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي، موږ د قرنټین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړی دی. او دا ځای یوازې هغه کسانو ته دی چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دی. دا ناروغان به همدلته ثبت کیږي ځکه بهر لیدول د وایرس د خپرېدو ګواښ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
د غسانګې ته شل متخصص ډاکټران او دیرش روغتي کارکونکي موظف شوي دي. د یادې څانګې د جوړولو لپاره د نړیوال روغتي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګې جوړې شي. ښاغلی فیروز وویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 300 تنه مړه شوي دي. د چین تر څنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
د قسمت وقایع زی ما د خواهش ما زم وطنای مو
له خلک خوړم چې د ویروس مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي. همدارنګه ویټامین سی وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې ویروس څخه مو مخنیوي کړي.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پر شوې یو سلويخت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله مند دي چې راتلونکي اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
و مردل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې په کابل کې د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستر به د همدغه سیمې مریضانو لپاره وي که یاران تشخیص شي. اوس داس یو چاغک درته خبرو چې له چین له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي. دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنطین د تېرې میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنطین مدت هم نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنطین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غخته لبای کوی او د موږ انتقال کې هر څومره زر چوي لاس پکاشي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پڅ عمل تایید کوي. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 450 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمېر هم له 20,000 واوښتی. اسدالله لودي او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمېرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر 20,438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3,215 نوې پیښې ثبت کړې دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم یې باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په درویشت نورو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوی چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د یو ضربستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1,500 روغتون د جوړولو چارې هم روانې دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نورې هم زیاتې شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ترامپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوی ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ، جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس د ولسمشر ټرمپ سګنې وینا د ولسمشری د انتخاباتو پر کال د ولهغي وورز روسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ هغه کس د ټاکلو لپاره ورستۍ سیالي پیل شوی. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشری انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه چرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان په کې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم په کیوي چې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی او غواړي چې له دې وینا یې وورز وروسته د جمهوری غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم تر څنګ وي. څارون کې دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ به خیلی دې فرصت څخه د نانسی پولوسی او نور هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استیزا ټینګار کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استیزا پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یکشنبې په ورځې خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. خای نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکارۍ په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او ښایي د ایران د قدس واکته جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د غزنی ولایت د لرپرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عام روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي داسې کسانې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاتې سوی دی.
یو پیخه مو په ګیلان کې لرسي وخځه پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیخه لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه چټدل د وخنې بار کړی دی. اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړي کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړلوي تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یا د وخنې خلاص کړي درو میا سفر پر وسخه راځي د وخنې خلاص کړي خلکو ته خپل سر دوا ورکوي. نو دا پیخه مخه کې ونی ولسي.
دا غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپل سیمه کې دا یو پیښه یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ ورتیا نه لري.
تیرځمی کې یو داسې پیښه را باندې شوې ده چې نن داسې ډاکټران ولې چې غوښته خځې ته دي ته بشکري لګولې اوسې دغه خځې وار هغه سوې نه وپات سولې. نو ته دا کوم بې کفایت ډاکټران شي دغه هیڅ دا ورتیا نه لري چې وګل دی مرزان په سمه توګه ستایوي کې.
د عام روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالیجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپل څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د داشان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
لا شرط میا خیل د نه ها ولادت لال پر ولسواله حضرت زغا زاغی رادون ډیر مننه کوم او صلی الله علیه خبرون مبارکی متلمه او بالکل زمون پر رادو د بس ډیر ډیر مننه کی تو والله جو سره خو کی زمون د خوار غریب ول څخه غیر بیا تر سوالې او بس ډیر خسته علی او سبب دې مون ته جوړ کړی د غل در سوالي کوم الحمدلله خو دا ډیر زاغی رادو په کې کار ما دي چې زمون د غډی را سان کړی د ډیر ډیر مننه د زاغی را
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنی ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خنړی کالو. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 20,000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوې ده او ویل شوې ده چې هر کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړ شوې دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل شوی وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د 1/24 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د ښار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګیدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګیدو له کبله شپږ مړه شوي چې څلور یې ماشومان او دوه ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف درې افغان لوبغاړي ایران ته تللي. اغلی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا 20 هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې لټول افغانستان د فوټبال 150 لوبساران برخه